پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسانې ترې خوشی کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوشی شوو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس له والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزرنزد یا پولیو له واکسینه محروم شوي دي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین په څلور کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 900 کې شاوخوا 2 لک ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو ستونزه ده. 2 لک ماشومان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغو لس ولسوالیو اوسیدونکي چې ماشومان یې له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومانو وضعیت ښه نه ښودل کېږي. یوازې 2 تېر اونیو کې د یمګان په ولسوالۍ کې څه باندې 60 تنه ماشومان د سینه او بغل او سرخکان له کبله مړه شوي دي. زموږ غلا زده راډیو اوري. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 9 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 9 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدی سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په خوبه ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د اخته کېدو څلوېشت زرو یو سلو یو یا تایید شوې پیښې سته. له چین د باندې په څلوېشتو هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسره شوې وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران پلاس جوړ ظفر نومي سټلایټ واستول کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضائي پروګرام ویان احمد حسیني دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضائي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 230 کیلومتر کې پروت دی په ظفر نومي سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پایله د ایران لښت لږ دریمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د ځمکې مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې او ریچ افغان حکومت وای د سول راتونکو ګام باندې تاریخوالي د کمښت اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشری مانی وای دوی د سول له خبرو د ټولو جزئیاتونه خبرې دي.
د ډاکټر سیف خلیل زاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د سول د ورستۍ خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د جنونو د ورکې د دود د پات رسولو هڅه پیل کړي.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کښېناسته او هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکول. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اورئ چې په چین کې رامنځته شوی د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خپرونې زما رایا زما حق ته ځانګړې شوی. راسره اوسئ. دولس بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابله د ناجیه ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګوایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ټویټ کړی او لیکلی چې د دغه خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی. خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه سند ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وای د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړلیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمیر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې لولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره ورستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو خغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلې چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. بل ورته افغان کارپوهان وایي امریکا هڅه کوي طالبان باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملی موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوې.
تر هغه ځکه چې موږ پیګو معلومات لرو امریکا کو خخي طالبان باید جګړه خدلات اخیستل هدف تر وګرځوي، په دې مفهوم باندې چې چیرته طالبان اوربند نه کې د اوربند بدیل بدره پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې چې څنګه کول شي د طالبانو سره د یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړه د کمول لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملی او همدارنګ په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېر ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناسته او دغه اوسنۍ د مذاکرات لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو او همدارنګ د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړلیک ته کومه زمينه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونه کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدي اقل د جګړې یو وړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتلل د بل فرض چې طالبان تعریفي لزان سره همدارنګه د طالبان راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، څه ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته بدلار هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکي ته د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعده ولې شي.
کچيري خلیلزاد و نه توانيږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به لدی وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبري اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟
دوه فرضیه دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کیلر شي پرمختګ وکي، دا باید تدسی یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ ته طالبان پوری اړل چې زباور لرم چې دا ډېر ستونزې حالت کې بلته طالبان او امریکایان خپلې مسلې حل کړي هغه نو ورسره بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېر پرمختګ لري زمينه او زمينه چې دلې شي
سیاسي شنن کې خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅه هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخه خبرو ته لار هوار شي
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریډور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکول شي ټینګار وکړ خاغلی مسجدي زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه وچو میوه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کاني موادو کم پیدا خاورې چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریډور روسته کېدې شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمنځ صادره وارد شي خاغلی مسجدي ویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریډور لپرانستي روسته د سوداګری زتوکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زدکو او پنور اړینو برخو کې هم لیو بل سره ملتیا کولای شي د افغانستان د قانون او پټرول وزارت د خپل قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه پوره خبر کړ د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلوي شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضاره دي کپ ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نکړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به فشي د دې وزارت وین عبدالقادر مدفید د شنبه پورز آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 233 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي خاغلی مدفید وایي د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني د قانونو د کیندنې د ریګ او جغل او پيوش مې نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضاره دي د افغانستان د قانون پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر ژر په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرزونو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله یو یورو 4 افغانۍ 30 پوله یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله یو سوډریال 60 افغانۍ 30 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله زر هندي روپی 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
په چین کې د کورونا وایرس لکبل د وجل شو شمیر 900 اته تل ور شوې دا خبر نن د چین چارواکو اعلان کړ پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړی چې د محل سره په سټډیو کې دی مدالای په سټډیو کې د مدالای جانې خبرونه ته خرغلې د پیښې چې دا نوې راپور ورکول شوې دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوې دي
مننه لودین صاحب په چین کې د کورونا وایروس ډیره مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نیوي کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو په ټول چین کې 3101 مثبت پیښې شلې دل سوي دي لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوي دي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوي دي چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونیول په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر له دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړي وو د ووهان په روغتون کې څلور دیش کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې وایروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مرسو د ویلې چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي لودین صاحب همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړه ښارونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلی وي
بل په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوی و هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وې د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو
لودین صاحب د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبت پیښې ثبت کړي دي د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی و له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاتې وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې درول سوي وه، نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبریالانو سره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په 3.5 صفه په ټول لوی خارونو او منځنۍ 1290 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپل هڅو سره په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړه پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه یې هڅې پیل کړې چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو ولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله سو دواړه کورنۍ سره خپل شي، خو ډیره وختونه په بدو کې ورکل شوین جوني د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوی دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګي خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاری. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
په خوا واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره. دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالې سره ټکر دی. بد به چا وکړل بیا به ښځه چې هغه ته واده شو الله بړه هغه بیچارګۍ به زوره ولا ته مال په بدو کې راکړي ته خې مال ده کړي واله به ټکه وله به ډېرې ناخوالې به تیرې دي. نو البته اوس هر ځای کې جرګه کېږي او مړ د مړو جرګه نو ښځې پکې نه ورکې به بدله کړي.
د ښځو چارو مسؤلین وایي په بدو کې د سوري په نوم د ښځو د ورکړې خلاف د دینی عالمانو په هلو ځلو کې شریک دي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دي، ځکه چې ټول خلکو ته منګه دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دي. د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دي او ډیرې بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګه ته بیرته عریضه شوی دي، د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي، ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسؤلین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وایي په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شری پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریک شوي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه او بل اخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قلمون اوریدونکو ته څو شیبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وې تفتیش او بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخه همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سعادت په خبره د یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بلګې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک و دوه زره او دوله زره رایو او بهې دولس رایو نه به 15% رای نمونه اخیستل کیږي او دا به څارل کیږي چې په اړه یې پریکړه کیږي چې د دې شمیره څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رایې هم ورسره اضافه سي 300,000 رایې کیږي او د دغو 300,000 رایو په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدله چې باید له سره وشمیرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د پوره همغږی د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون خپله ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کرا او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، په اینه هر کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لخوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي. دا نه چې یا افتا تنه دي مکتوبونه باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمیرل سي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. فیروز عزیزي چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. له فیروز عزیزي سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونې چې هیڅ شونی نه دی چې افغانستان دې یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سرمقاله لیکوال لیکلي، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي، افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سرمقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني. د
دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینای دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند سینیخ سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت